ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم نن پنځم به د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسمه د 2015م کال د اکتوبر نه همدا مخله د چي د خبرونه مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هرکلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د مرستو سمدستی بی زند ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه پورې فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیم ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسیکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي، خو نوموړی وروستی فرانسوي یادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشې کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوره سیالیو لومړۍ لوبه له بنګله دېش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګله دېش لوبډلې ام پچه ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او درېمه وروسته یاغی د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګله دېش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې پراپورونه کې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنټ څارونکو شبکې تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو لوري محدود شوې دي. په کورمه کې په پوزي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي، ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوې دي.
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، کوم دغه ځای کوم د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځول لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلې رښتمه کلیزه او په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې برید بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده.
لیش په میهرانه ده چې سپیل خو د تیرو غږ د بمونو غږونه خلک یو خو ویره مو ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبان د سقوط وروسته ژوند ورو بدل شو.
په یو راپور کې به واوري چې د پکتیا بڼ وال وای سکال د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې موږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړی پړاو انسلا کړی دی. ترامپ خپل ټولنیزه تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنی ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوشي شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامدار او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ټرمپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه د ورځې په پیل کې ویلو چې ښایي دی د رواني اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپله ټولنیزه تروت سوشل شبکه کې همدارنګه لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټول شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغې تاریخي او بې ساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې سره له دې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سخت دریځ ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکې جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون له پیل راهیسې په سیمه کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 251 یې یرغمل کړي، چې د پاتې 40 یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 40 یې لا هم ژوندي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنټ لارې اوریدل شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نت بلاکس تایید کړی چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون خپل ویب پاڼه لیکلی چې د کار د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخي د 2025 کال د اکتوبر په 8مه او 10مه نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دا کار د تیرې اونۍ له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدماتونو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونو د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدماتونو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي او ورته د کاروونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبله لیکلي چې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه بلیزاده د میزان په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8مې تر 9مې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تیر ورځ خیبر پختونخوا حالت په انکورم ایجنسی کې په یو وسلوال بریټ کې دوه افسرانو په ګډون یو لس امنیتی سرتیر وژل شو او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکراریږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورغزی په رپورت کې اوري.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال بریټ شوه چې په کې د پولیسو تر مخه د دوه افسرانو په شمول یو لس امنیتی سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رادیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهه پوره شاوخوا درې نیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتی سرتیرو لمخ کې نه پتا کې ناس وسلوالو بریټ کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر 6 اکتوبر جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال بریټ پلاتون لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت تر باندې دغه بریټ وشولو. چارواکي ویلي په بریټ کې د وجل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي، خو زیاتوي چې کېدای شي چې یا شمیر تر دې زیات شي، ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورکشوي تر 50 پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو باندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبه پورس پوځي هلیکاپټرو بمباري کړي او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو کړي. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کې له په شوی وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتی سرتیرو ته زیان نه وړیدلې، خو په تازه برید کې ورته درانه مرشوبله وړیدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوی برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړي، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو، دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان او پوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتېګیدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بل دا چې نورو سیمو سره په لګیدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوخلو په پریشانی کوي، نو ظاهره خبره ده چې هغه به هم خپل مزاحمت شو کوي. ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې دی مومنټ وي. دویمه خبره دا ده، دا د یو جنکشن پوینټ غونډې کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورکزی سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو کته سو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم وړیدل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې د دوی لپاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانه وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول، نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمي واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو. په سیمه کې له 2023 کال را په دې خوا داسې صورتحال را جوړ شوی چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي، خو چې پوځ ورپسې ورشي نو له هغه ځایه غائب شي او بل چرته لاړ شي، خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا راشي او هغلته خپلو عملیاتو ته تمام ورکړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل خبرونو ور اخوا.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایا ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نه و. ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسیدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې لخوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک
خو ویرا موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړی او کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و، او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربېره یې د ژوند ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه شوې غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و، او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلي داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په پترس کې هم د فزیکی لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و، ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ، په ډیپلوماسۍ کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفی اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر اغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یې یرغل د افغانستان په کورنۍ او بهرني سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر اغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه وه، د افغانانو واکمني نه وه. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و، او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
نه تنها چې د فساد مخه ونه نیوله، بلکې دوی هم فساد ته مخه وکړله. په خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه، حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی،
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل ادا کړې چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
دا کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی، او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کیږي، دا په خپل زمینه دي ته مساعده چې د سیمې هیوادونه او بلخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نوی او ولس په حکومتوي کې برخه ونلري.
د 2001 کال د اکتوبر و مچې په افغانستان کې اتمه و د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د بریټ او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغه امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي بي 250 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړي. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو نه دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو بانو ویرول بولی او وای چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلی دلسی چې آیا د افغانستان تیر څلوریز کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼ وال وای سکل د مڼو باغونو خه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړي خونی لري او نه هم خه بازارونه چې هغه او پلوري. نور حاله رجب الله الخیل په رپورټ کې
د پکتیا بڼوال وای سکل مڼو خه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودي نو خوان دا ورنګ هم خه دي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغه ته پکې د تمه سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال رادیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بيخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خپله بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد مبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور د سجور شي، د خلک دې مانی دې بعض نور سبزیجات دې خرابېږي. سرخانی ورته جوړ شو خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سبزی ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کی، او چې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د وګړو وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم وګمحاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل:
پکتیا مڼې سیدی لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنگ لري او بهترینی مڼې دي، او له مسعود چرواکو مهلا د دوی ته که څومره زحمت دوی بسلې د یو مره امکانات ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې نیمګړتیا وي هغه ورته فرکی نو دا به اصلات به کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوری ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په بای باندې بزګر نه په بای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې له بی وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میل مادي ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بی وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بی وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دی. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کا چې ډیر زیاته لوړه شوه او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده سن ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه دا به یو نوښتل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نور کوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد چې هغه ور نواخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چېرته وګورو عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهله به وروسته فقیر ته ورته ورکوله بیا به دې دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت حقیقت کې د مال چرک دی. کچیرته بڑا انسان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک وسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستې، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلې، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم مواسق چې ملګري دغوی و چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړې وو، او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي، که چېرته د لوی شي نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ور ولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستې، د هغې عکسونه ما ته را ولېږه. هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اي خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي، دا غي بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اي پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راټین کړي، دا مال خو امانت دی، دا مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي، او دا راټین کړي، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا مال راټین کړي، ای پروردګار، دا مال ته ور نه ځای کړي. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي، دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا وي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم، نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي، او تاته هم الله جل جلاله ام دمر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو، د خیراتونه چې ورکو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی، او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پورته کړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړي او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په درې کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې دا سره شي سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یوه باندې رحم نه کوي ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرستې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره د غریبانو د فقیرانو د بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبانو وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربه والیتامه والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبانو مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دای بڑا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سوچ هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه لري نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داس یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بعض مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کند او غریبان پریدي او خپل وان ته چې غدس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه کته هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولی خلک د خوړی خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ساسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه اور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دوه خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو د یو حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تدیر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږي هغه څوک چې بهر زی هغه هم کاری فرصتونه د سر نه پیدا کیږي او داسې کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کې کار وکړي اکی دغه داسې کار وکړي چې مثال په توګه باندې ټکسونی وکړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اشتمانی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زموږ د شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وي محتبل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډه ته وغه وخصل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره د دې نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې هغه باید او کوي همداسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلی کې په خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید ته په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یو ورځې جوړې چې دوی په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې هغه ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ورسره ورکو نو دا به لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لورې لپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا هم الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضی موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده د مثال په توګه لوی اختر دی د نور بعضی مناسبتونه دي نو که چیرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې به دا ډېر یعنی ډېر لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا د خود نور خلکو لپاره ډېر لوی ده زما یادېږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مورته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وستا سره نظر دی چې دغه بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې بعضی یتیمان دي چې دغه بوتان نشته بچان موافقه وکړه هغه مبلغ ما وښتو اول ته یتیمان ته ولګو مورته ماشي ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشو نو هغه ډیر یو ښه اثر درلوده یو ښه تاثیر او غیظ درلوده حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوی دي ځان نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصند میډیا دغه مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لورې ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب کثیر دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیرم زیات شي له بهر نام دي سره کومه کونه ونسي وضعیت سره رقم کېدلای
شي عقیده بودم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره د ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه په فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي خدای کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې اې دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکت خپل ګریوان ته او هغه کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې تر زمونږ کورنۍ د یو حالت ورسیږو موږ د فقیران شو موږ بحران شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورتحال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ لوی رحیم پروردګار لرو، هغه انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به یې ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرام ده. باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر کړی و، غوښې لګلی و سر یې پاتې شوی و، سر یې بیا کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاس په اولاد باندې یو حالت راشي که به هغه ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې دن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن بر آیته، وایي تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر دی روزي ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونه ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. دا الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی. موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې یو او کرایت کې یو موږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو دا وا دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې. لمونږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری.
شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم عشق نام رادا تاس پغام سر کھڑم کس بو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس بو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام رادا پاس پغام سر کھڑم عشق نام رادا پاس پغام سر کھڑم عالم زیست و روزگار کا دل خونے جگر خون عالم زیست و روزگار کا زیت خونے جگر
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیم نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پل ساده او روان جبه
او کچیر
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شمیان پپری وش جانانا هم کو شمیان پپری وش جانانا هم کو زک سر لکم وائرانا یم او زک سر لکم اجون پ وائرانا یم چمایان پ پری وش جانا نا یم او زک سر لکم اجون پ وائرانا یم او زک سر لکم اجون پ وائرانا یم خدای ودان لری تر ډیره خراب وخت خدای ودان لری تر ډیره او ویل تل فیض رندانا یم او ویل تل فیض رندانا یم زک سر لکم اجنون پ ویرانا یم کسل کمشن پکوائرانا یا چمائن ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو باباتن بخار و پٹ خزانہ یم باباتن بخار و پٹ خزانہ یم ہو سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو چمایا بزم سمجھ لستاو دفا مادی تجے بزم سمجھ لستاو دفا مادی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانا یم سکسر لکم اجنون پا ویرانا 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 یم